سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال هر کله کوم خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او زل بیا د طالبانو پر حکومت غږ کړی دی چې ژره تر ژره د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي او کار ته د ښځو د بیرته ستنېدو زمینه برابره کړي. ښاغلي کرزي په خپل فیسبوک کې د دې غوښتنې تر څنګ لیکلی دی چې سپوږمۍ ته د هند د چندریان درې فضايي بیړۍ بریالی ماموریت د هندي ساینس پوهې میرمن ریتو کرچال ریشتواسری په مشرۍ ترسره شو. د پخوانی ولسمشر په وینا د هند د ستر پرمختګ عمل تعلیم او علم ته وجوده د هند فضايي بیړۍ چندریان دری د چهارشنبه پورې د سپوږمۍ په جنوبي قطب کې کیناسته. طالبانو د ایران د تسنیم آژانس فوټو ژورنالیست محمد حسین ولایتی له بند خوشی کړ. د ایران تسنیم آژانس وایي چې د طالبانو مرستیال ویانت بلال کریمی د ولایتی د خوشی کېدو خبر ورکړی دی. د راپورونو له مخې ولایتی تیر شپه آزاد شو په کابل کې د ایران سفارت ته سپارل شوی دی. ولایتی تیر اونۍ د شنبې په ورځ هغه مهال ونیول شو چې د کابل له هوایي ډګره بیرته ایران ته روان و. نن سهار وختي په مسکو باندې د بیپیلوټ الوتکو د بریټ خبر ورکړ شوی دی. د روسي تاس دولتي خبري اژانس خبر ورکړی دی چې د دې بریټ لامل د مسکو په درې اصلي هوایي ډګرونو کې د دوو ساعتونو لپاره الوتنې بندې شوې وي. د مسکو ښاروال ویلي دی چې یو ډرون الوتکه د مسکو د انټرنسکی په فضا کې نسکور شوې ده. دا سیمه د کرملین د الویدیوس په 50 کیلومتری کې پرته ده. دا څلور هیوادونو ستور مزلی نن د نړیوال فضایي مرکز په لوري روان شول. دوی به د سپیس ایکس سپوږمکۍ په مرسته سبا مدار ته ورسیږي. دا کسان به په فضایي مرکز کې د څلورو نورو فضانوردانو سره یو ځای شي چې د مارچ له میاشتې راهیسې هلته تیره دي. د امریکا د فضایي تحقیقاتو مرکز یو غړي نن له یوه ډنمارکي، یوه جاپاني او یو روسي سره یو ځای په فلوریډا کې له کډنی فضایي مرکز څخه د فضا په لور روان شول. دا لومړی ځل دی چې فضا ته د څلورو مختلفو هیوادونو اتباع یو ځای سفر کوي. او د افغانستان او پاکستان ترمنځ درېیمه سیالۍ نن پیل شوې ده. تر اوسه د پاکستان لوري دوه لوبغاړي سوځېدلي دي او تر دې دمه ټول ټال درې نوي منډې شوې دي او 20.4 اوره دی. دغه سیالۍ د سریلانکا په کولمبو ښار کې ترسره کیږي. په نننۍ لوبه کې د افغانستان لپاره ګلبدین نایب د عصمت الله مرزي او فرید ملک د اکرام علي خیل لپاره ځای لوبه کوي. دغه راز په پاکستاني لوبډله کې هم څلور بدلونونه شته دي چې نسیم شاه، حارث روف، افتخار احمد او اسامه میر ته دم ورکړل شوی دی او پرځای سعود شکیل، محمد نواز، فهیم اشرف او محمد وسیم ته په لوبډله کې ځای ورکړل شوی دی. د دې لوبلړۍ دوه سیالۍ وړاندې پاکستان ګټلې وي. خبرونه مو واورېدل. وړاندې درته دا مطالب لرو. په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتونو ماموریت وایي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت زورواکي پالیسي هغه ننګونې لا پسې زیاتې کړې دي چې افغانان لا له وړاندې ورسره مخامخ وو. په دې اړه درته وړاندې په خبرونه کې راپور لرو. د بشري حقونو د څار سازمان وایي نړیواله ټولنه باید پر طالبانو فشار راوړي چې افغانستان کې د ښځو له حقونو سرغړونو ته د پای ټکی کېږدي. بریړه هم درته وروسته جزئیات لرو. د به هم را سره واوري چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق وجهي پروګرام یونیسف د پلیو د پروګرام پیل کړی دی. خو د دې پروګرام مسؤلین شکایت کوي چې ځینې خلک ورسره د پلیو واکسین په تطبیق کې مرسته نه کوي.
داسې سخت داسې خلک شته چې هغه نه غواړي خپل ماشومان واکسین کړي. د منفي تبلیغاتو تر تاثیر لاندې راغلي وي.
کنړ ته به هم ورشو چې حال څه نجران شکایت کوي چې د پخا پر ځای یې بازار سو شوی.
خندار نه هم دغه شانتي د بامیان نه دی خواندې ننګرهار کابل دې زینو سره خلک ډیر زیات راتل او خلکو اقتصادونه ډیر زیات خراب شوی دي. هغه هم نشي کولای چې نه لږی ډبل بیټ والی یا بل سوالي
په دې اړه هم در سره راپور لرو چې د سنگاپور د ټکنالوژي پانتون چلونکو د لیزنونو لپاره داسې بیټرۍ جوړې کړې دي چې د انسان د سترګو په اوښکو چارج کیږي. دا چې دا بیټرۍ به څه ډول کار کوي وروسته به درته جزئیات درکړو. نور مطالب هم شته. ملتیا غواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتونو ماموریت وايي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت زور واکه پالیسي هغه ننګونې لپس زیاتې کړې دي چې افغانان لاله وړاندې ورسره مخ وو. دا دغه ماموریت پر وې پاڼه د تیرې ورځې په خبره شوې لمه کې راغلي دي چې په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري بحران په حل کې مرسته او افغانانو ملاتړ د متحده ایالاتونو یو بیرنې نمرې توپ دی. په لمه کې راغلي دي چې د خزو په کار د طالبانو د حکومت محدودیتونه د مرستندوی موسسو هغه پیاوړتیا کمه کړې ده چې ځانمنو افغانانو ته مرستې رسوي. په همدې حال کې اوس مېر بي وسله افغانان هم وایي چې نړیوالې بشري مرستې بندېږي نو افغانان به نور د سخت اقتصادي مشکلات سره مخ شي. تفصيلي په دې راپور کې
په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو ماموریت په یو اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې په کورنۍ او بهرنۍ موسسو کې د خزو په کار د طالبانو د بندیز پریکړې د مرستندوی موسسو هغه ورتیاوي کمی کړي چې ځانمنو افغانانو ته مرستي ورسوي. په دې اعلامیه کې چې 13 ورځې دغه ماموریت په ویپاڼ خبره شوې راغلي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت زورواکي پالیسي هغه ننګونې لا پسې زیاتې کړي چې افغانان لا لوړاندې ورسره مخ دي. متحده ایالاتو په دې اعلامیه کې د ملګرو ملتونو او د اقتصادي همکاري او سازمان ترمنځ د افغانستان په اړه د عمومي غونډې له پریکړلې هرکلی کړي. د طالبانو حکومت تیر کال په نادولتي موسسو کې د خزو په کار بندیز ولګو چې لامل یې په ډیر شمیر مرستندوی ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه محدود کړل. د بهرنۍ موسسو دغه محدودیت دغه کورنۍ اقتصادي ستونزې لا پسې زیاتې کړې چې لا لوړاندې ژوند په بهرنۍ مرستو متکی وو. د جلال آباد ښار اوسیدونکي سمسور چې د واټ په سر د مزدورۍ په تمه ولاړ دی وایي بیکاری زیاته شوی او که بهرنۍ مرستې لا محدودېږي د دوی ژوند بل سخت او ستونزو سره مخ شي.
دا اوس هم تاسو ګورئ چې چوک ته په صلاح او خلک راځي د مزدوریانو لپاره داسې څوک نشته چې هغوی د کار لپاره دوی بوزي دوی خپله روزمره هغه مزدوري پیدا کړي. نو که چېرته دا نړیوال پرې مرستې هم بندې کړي دوی بیخي له یو غټ ناورین سره مخامخ شي.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي احمد جاوید ازادي راډیو تویل
بے روزگاری زیاده ده کار نسته خلق بے روزگاری لواجه حتی خپل اولاد خرسی نو دلته ورس پورز غریبان خیرات خوران زیاتی نو موږ سره خپل کومک کوي چې موږ د هغه سختینه ووزو.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلی واکمنې دول پهل روس په دې هواد کې بی وزلی او بیکاری تر بل هر وخت زیاته شوی. د روان میلادي میاشتې په 11 نیټه د امریکا د متحده ایالاتو د سولی انسټیټیوټ په یو راپور کې ویل چې په افغانستان کې د نړیوالو مرستو کمیدل او د خزو په وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات به په دې هیواد کې د لوګي کچه لا پسې لوړه کړي. په راپور کې راغلي و چې د نویو ارزونو پر بنسټ د افغانستان اقتصادي وضعیت په راتلونکي کې له نورو ستونزو سره مخ کېدونکی دی او په 2021 کال کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو د لومړیو میاشتو په څیر به اقتصادي حالت څه ناڅه خراب شي. پر راپور کې راغلي و چې د دې هیواد اقتصاد په اوس وخت کې تر ډیره په دې پورې تړلی چې آیا له افغانانو سره نړیوالې مرستې په یو ځل کمیږي او که د وخت په تیریدو سره به د مرستو کچه کمه شي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WEP په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې له 10 کورنیو نه د خوړو لپاره کافي توکي نه لري او شاوخوا 40 میلیونه وګړي د شپې په لوږه ویده کیږي. ګڼو نورو نړیوالو سازمانونو هم په افغانستان کې د اقتصادي ناورین راپورونه ورکړي او ویلي دي کله افغانانو سره مرستې ونه شي نو په دې هیواد کې به انساني ناورین رامنځته شي.
راپور کې مو اوریدل چې په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتونو ماموریت ویلي و په افغانستان کې د طالبانو د حکومت زورواکي پالیسي هغه ننګونې لا پسې زیاتې کړې دي چې افغانان له وړاندې ورسره مخامخ وو. بل پلو بیا د بشري حقونو د څار سازمان وایي نړیواله ټولنه باید پر طالبانو فشار راوړي چې په افغانستان کې د ښځو له حقونو سرغړونې پای ته ورسوي. یاد سازمان تېر چهارشنبه د هغو 3 نجونو د سفر مخنیوي ته په اشاره سره چې د لوړو زده کړو لپاره دوبۍ ته روانې وي پلیکس پانی په خوني ټوئیټر کې په دې اړه لیکل دي. دا په داسې حال کې ده چې د دې ترڅنګ د 2022 کال د کانکور ازموینه کې هم نجونو ګډون نه درلود. تفصیل په دې راپور کې
د بشري حقوقو د څار سازمان دوبۍ ته د زده کړو لپاره د هغو 3 افغان نجونو ته تاک د مخنیوي په حق له د اندیښنې په خودلو سره وایي نړیواله ټولنه باید ډیره هڅه وکړي چې پر طالبانو فشار راوړي څو د ښځو له حقونو څخه سرغړونې پای ته ورسوي. یاد سازمان د شنبې په ورځ په خپل ایکس یا پخوانی ټویټر پاڼه کې د هغو درې شپېتو افغانو نجونو په سفر بندیز چې د لوړو زده کړو لپاره دوبۍ ته روانې وې د ښځو له حقونو سرغړونه یاده کړې. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو څانګې مرستیالې هیدر بار دې موضوع ته په اشارې سره په خپل ایکس پاڼه کې پوښتلي چې نړیواله ټولنه به کله په جدي توګه د افغان نجونو تر څنګ ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د اګست په 23مه د طالبان حکومت درې شپېته ښځینه محصلینو ته چې د بورسې له لارې د خپلو زده کړو د دوام لپاره دوبۍ ته تللې د تګ اجازه ورنه کړه. له بلې خوا د 1402 کال د کانکور ازموینه د جمعې په ورځ د نجونو له حضور پرته پای ته ورسېده. دا ازموینه په 5 دورو کې ترسره شوه او یوازې نارینه زده کوونکو په دې ازموینه کې د ګډون چانس درلود. یو شمېر نجونو چې غوښتل یې د کانکور ازموینه کې ګډون وکړي وایي چې له زده کړو د نجونو د محرومیت دوام دوی نهیلي کړي دي. یو له دغو نجونو فرزانې سخي ازادي راډیو ته وویل:
خیلی آرزوها داشتم که در آینده یک دکتر لایق شم. البته در این سال که گذشت
ما هیله درلوده چې ډاکټر شم. په تیر کال کې مې غوښتل چې د کانکور ازموینې لپاره تیاری ونیسم څو خپل د خوښې څانګې کې زده کړې وکړم، خو دا دوه کلونه موږ ته د ډېرو کلونو په شان و. ډېره خواشینه کېږم، څه مو غوښتل او څه وشول. شاید دا یوازې زموږ ګناه وي چې ول نجونې پیدا شوې یو.
چی میخواستم چی شد؟ چون گناه ما همی بوده که دختر به دنیا آمدیم.
یوی پلینچلی مریم رسولی ازادی راژیو تا وویل چه ده خونسیو او پانتونونو لطرل که دو چخه دو کاله تیریگی او لده سره ده راترون گیل پاره دو دوی هیلی لمیزه تللی.
امید، انگیزه، هدف
د نجونو په منځ کې هیله، انګیزه او هدف له منځه تللی. هغه شور او شوق چې پخوا د زده کړې لپاره و اوس پیکه شوی. زه چې کله له نجونو سره غږېدم ټولې ناهیلې شوي دي. وایي که کوم روزنیز مرکز کې هم زده کړې وکړو ګټه نه لري، ځکه ښوونځي او پوهنتونونه چې نه وي دا مرکزونه ګټه نه لري.
وقتی مکتب نباشه، دانشگاه نباشه.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې ښځې او نجونې عزت او درناوي سره د ژوند کولو وړ دي. نوموړي زیاته کړې چې د دوی د اساسي او بشري حقونو د ټینګښت لپاره به له خپلې مبارزې څخه لاس وانخلي. د 2021 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی د ښځو او نجونو پر وړاندې یو شمېر بندیزونه وضع کړل. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوه او له هغه وروسته یې د تېر کال په دسمبر میاشت کې پوهنتونونو ته له تلو هم منع کړې. په ډېرو دولتي او ټولو نه دولتي دفترونو کې د کار، پارکونو او لوبغالو ته پر تګ او له محرم پرته پر سفر بندیز نور هغه محدودیتونه دي چې د طالبانو حکومت پر افغان ښځو لګولي دي. که څه هم د بشري حقونو بنسټونو او نړیوالو سازمانونو په وار وار د طالبانو دغه پریکړې له بشري حقونو څخه سرغړونه بللې او د دغو بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه یې کړې، خو د طالبانو حکومت ادا کړې چې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او دا غبرګونونه د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ده.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
اوس به غزنی ته ورشو. د غزنی ګڼو اوسیدونکو وایي د رواني فشار، ناسمې غذا، بیکاری، غریبۍ، ټولنیزو او هر اړخیزې ځورنې له امله د هېرې ستونزې ورته ډېره شوې ده او له دې سره یې د ژوند چارې ټکنې شوې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
نبی الله میل ممثل او لیکوال دی. دی د هېرې په اړه د یو رنځور کس کیسه کوي.
یو ډاکټر ته یو مریض ورغلی و، اته ورته چې ډاکټر صاحب یو مرض راته پیدا شوی ده، دا شی مې ډېر زر هیریږي. بیا وایي ډاکټر ورته وویل چې دغه مرض د څه وخت راهیسې درته پیښ شوی ده. له مریض نه وایي دغه مې هیر واتي ورته وایي چې دغه ده سې کوم مرض.
نه یوازې دا چې عامل د خلکو د حافظې له کمزورۍ څخه شکایت کوي، بلکې د غزنی ګڼو اوسیدونکي وایي په دا وروستیو دوو کالو کې هیره سخته زیاته شوې ده. دوی وایي ډاکټرانو ته هم تللي ترڅو د زیات هېری د مخنیوي درملنه وکړي خو ښه سوي نه دي. شاوخوا دیرش کلن واحد الله وایي نه یوازې دا چې زما بلکې د سخت ډیرو خلکو حافظه خرابه سوې ده. دای په خندا خندا د ملګري د هېرې کیسه کوي چې د موټر کلي ورڅخه هېره سوي او دای پسې ګرځېږي.
ولا دغه مرض ته نه مانه بلکې ډېرو ځوانانو پیدا کړی. لار ځوانو سره چې مخ کېږو دوی وایي چې د هېرې مرض م زیات شوی. د یو ورځې یو ډاکټر کور ته به ولي ولو سر را ووتو کلي جنو راکوه د موټر سخت ډېر وګرځېدو. یو ساعت دوه ساعته ماتله سو. بله وار چې ګورو ډاکټر د باندې راوتلی موټر یې چلان کړی د موټر بېرته راکته شوی د تی په کلي پسې ګرځېد چې زما کلي چې ده که نه خلک تر دې انده دغه ستونزه کې ګیر دی.
رحمت الله مرجان خیل د غزنی ښار یو بل ځوان دی. دای هم د خلکو د حافظې له خرابوالي شکایت لري خو د خپلې حافظې د کمزورۍ کیسه کوي.
تیر ورځ می ورور د دې مساله هغه د دې مسالې کاروبار کوي. خار خواته تلم وای دغه مساله به یو چاته ورکی موټروان دغه ولسوالۍ ته وړي. زه چې کله ورنه مغه مساله می ورته تسلیم کړ ورور مرته ول وڅدور نیم زر افغانۍ به موټر واخلي. کله چې می مساله ورته تسلیم کړ نور په خپل مخ ورچ رالم. ورور می زنګ راته وکوي مساله تسلیم کړم الو وای نو پیسې دې نه دی ورچ راخستی مالو ولا پیسې نه دراخستی وای ول مال هېری مې سپي. بیرته ورلم کله چې ورنه موټروان د موټر په جنګاله باندې ولاړ ده مال زوی مړ پیسې دې نه کړی وای ولادي ما می هېری سپي.
دا چې په غزنی کې ګڼ اوسېدونکي دلته د حافظې له سخت خرابوالي څخه شکایت کوي نو ډیری روغتیا پالان هم په دې باور دي چې د خلکو هېره زیاته سوې ده. د کمزوره اقتصاد، رواني فشار، ناسمه غذا، ورزش نه کول، بیکاری، غریبۍ، سخت ګرانۍ، ټولنیز او هر اړخیز ځورونی د دې لامل شي چې د خلکو هېره ورسره زیاتېږي او دا تر بل هر وخت په دا دوو کالو کې زیات سوې دي. ډاکټر عبدالجمیل بشیری د عامه ناروغیو متخصص دی.
په ټوله کې د حافظې په زیان باندې درې عمده لاملونه یا فکټورونه په دې کې رول لري چې هغه د منظم سپورت نشتون ده، د منظم استراحت نشتون ده، د متوازنې غذا نشتون ده او د دې تر څنګ ټولنیزې رواني ناخوالې د دې باعث ګرځي چې حافظه زیانمنه کړي او په پایله کې د هیروالي ستونزه له سړي سره دایمي مل واوسي.
متخصصان هیره د انساني ژوند لپاره تر ټولو ناوړه ستونزه ګڼي او وایي له دې سره د ژوند ټولې چارې ټکنۍ کېږي.
اوس به یوې نړیوالې موضوع ته تم شو. د روسیې په پلازمېنه مسکو کې نن د بیپیلوټ الوتکو د برید له امله په دریو هوایي ډګرونو کې الوتنې ځنډول شوې دي. تر دې وروسته روسي ځواکونو د اوکراین په خارکیف سیمه کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې پر اوکراینی ځواکونو فشار زیات کړی دی. احمد شیبر سره په سټوډیو کې د شیبر صاحب له تاسو جزئیات اورو.
مننه فریده جانې. د روسیې په پلازمېنه مسکو باندې د بیپیلوټ الوتکې د برید له امله الوتنې ګډوډې شوې دي. د حمله نن سهار وختي وشوه. د روسي تاسو دولتي اژانس ته خبر لمخي د دې حمله له امله د ماسکو په دریو اصلي هوایي ډګرونو شيريمي تووا، دیموتي دیووا او اونوکوفوا کې الوتنې د دوه ساعتونو په مخه وځندول شوې. د ماسکو شاروال سرګي سوبینین وای چې یو ډرون الوتکه د ماسکو د اترینسکي په فضا کې نسکور شوه. د سیمه د کرملین د لویدیس په 50 کیلومتر کې پرته ده. د بی پیلوټ الوتکې دا برید یو ورځ وروسته تر دی وشو چې د روسي له لوري د کریمیا اشغال شوی ټاپو وسمو په ګډون د روسي دننه د بی پیلوټ الوتکو بریدونه وشول. د روسي دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د څلور پټ ساتونو په ترڅ کې دریا بیا ډرون الوتکې لمنځه وړې دي چې له دې ډلې دوه څلوېشت د کریمیا ټاپو وسمو پر سر وشتلې دي. بل لور ته د روسي ځواکونو د ډسو له امله نن د اوکراین په ختیځ کې دوه ملکیان ووشل شول. د خارکیف والی اولی سینهوبوف وویل چې دا دوه تنه د پودولی په کلی کې چې د خارکیف ختیځ ته پروت دی په یوه کافي شاپ کې وژل شوي دي. وروسته تر دې چې اوکراین د 2022 کال په فبروري کې په ټول اوکراین برید وکړ د پودولی کلی ونیو او دا سیمه په سپتمبر کې بیرته اوکراینی ځواکونو ونیوله. روسی ځواکونو په روسي اونیو کې د خارکیف د لومړی کرښې د ماتولو هڅې زیاتې کړې دي. اوکراینی ځواکونه وایي چې جګړه سخته شوې ده خو لا هم دوی توانېدلې دي چې لومړی کرښه ټینګه کړي.
ډېر زیاته مننه احمد چیبر و چې د اوکراین د جګړې د روسي جزئیاتونه خبر کړو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د وجهي صندوق یونیسف د پولیو د پروګرام مسؤلین یو شمیر واکسیناتوران وایي خلک دوی سره د پولیو واکسین د تطبیق په برخه کې لازم همکاري کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې سږ کال تر اوسه د پولیو یا د ماشومانو د ګزن 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي، د یونیسف د پولیو پروګرام مسؤلین او یو شمیر واکسیناتوران وایي خلک دوی سره د پولیو واکسین د تطبیق په برخه کې لازمه همکاري نه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د وجې صندوق یونیسف د پولیو د مخنیوي پروګرام د عامه اړیکو مسؤول کمال شاه ازادي راډیو ته وویل چې له همدې امله دوی ډېر ځله د سیمې له مخورو او علماو مرسته غواړي.
بلابل ستونزو سره مخ کیږو، داسې سخت داسې خلک شته چې هغه نه غواړي خپل ماشومان واکسین کړي، د منفي تبلیغاتو تر تاثیر لاندې راغلي وي، هیڅ دلیل او منطق نه مني. هلته به موږ له مخورو کسانو له علماو مرسته اخلو. ځینو سیمو کې داسې ستونزې چې میندې او پلرونه خپل ناروغ ماشومان نه واکسینوي، حال دا چې ناروغ ماشوم لپاره واکسین ډېر اړین. په ځینو سیمو کې خلک نه وي زیږېدلي ماشومان په لومړیو ورځو دومره وخت لپاره له کوره نه راو باسي، هغه دودیزو مسایلو په اساس باندې. ساو کې داسې خلک هم شته چې هغه د ځینو مذهبي دلایلو په اساس باندې واکسین نه کوي. یو بل عمده ستونزه ماشوم په کور کې نه طیب اصلره مورد به ورزي، که کور ته راغلی وي رسون سبب وي نو هغه واکسین نه وي.
یو شمیر واکسیناتوران هم دغه موضوع تاییدوي، وای خلکو ته د دوی د ماشومانو د ژغورلو لپاره ورونه ورټکوي خو څوک یې ورته نه خلاصوي. واکسیناتور حشمت اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل
د هر کور ته ټکول او د غوی راځي کول د مشکله کار ده، هاو دا ډیر مشکله خبر ولا مکته. ډیرای کورونا ته به ترمیم کوي، صحیح درزه نه وځي، بیا د غوی راځي کول قانې کول ډیر سخت کار ده.
دا څرګندونه داسې محال دي چې د تیر دوشنبه په ورځ د زمري په دیرشه منیټه د افغانستان په 28 ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شو چې څلور ورځې دوام درلود. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجی صندوق یا یونیسف د پولیو د پروګرام مسؤلین وایي اټکل شوی چې په شپږو نورو ولایتونو بلخ، فاریاب، سرپل، جوزجان، سمنګان او روزګان کې دغه واکسین د روان دوشنبه په ورځ د سمبولې په شپږمه نیټه پیل شي. د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت مخکې ویلي و چې دا واکسین د کمپاین په دې پړاو کې چې په ټول افغانستان کې ترسره کیږي د ملګرو ملتونو د دفترونو په همکارۍ به څه باندې 11 میلیونه له 50 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري. دا ویروس مهم عصبي رشتې زیانمنوي کوم چې په ستوني فقرات کې دي او د ماشومانو د ګزن لامل ګرځي، خو یو شمیر خلک او د سیمې مخاور وایي دوی په دې برخه کې لازمه همکاري کړي او له نورو هم ورته هیله لري. د کابل ښار د اوومې ناحیې د اتم ګذر وکیل محمد رامز عمری ازادي راډیو ته وویل
ما به مردم ابلاغ کردیم،
مو خلکو ته د پولیو واکسین ابلاغ کړ چې خلک د پولیو واکسین خپل ماشومان ته تطبیق کړي چې د پولیو له ناروغي په امان کې وي. مو هم خپل او هم د ساتامي کارکونکو چې صحیح ترزي خلکو ته ابلاغ کوي. د مسجد امامان هم د برخه کې مو سره همکاري کوي.
ابلاغ مې
د کابل اوسیدونکو نایده چې تازه تیر اونۍ خپل لور د پولیو ناروغي په وړاندې واکسین کړي وای دا واکسین ډیر مهم دی او باید کورنۍ په وړاندې بې غوري ونه کړي.
پولیو همیشه په اروزایو کې ورکل شي ماشومانو ته، د دې په خاطر باندې چې موږ ماشومان ورته ضرورت لري. پولیو واکسین ورکول په قصه کې دومره خلک نه وو او هغه وو چې بعضی اطفال فلج کېدل. دولت نه خواهش لرو چې ډیره پاملرنه ولري د ماشومانو په پیسې.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شایما هم وایي واکسیناتورانو سره همکاري کوي. نوموړي وایي باید د واکسین ټیمونه لري پرتو سیمو ته هم ورشي څو ټول ماشومان واکسین شي.
زمان ماشومان ته وخت په وخت پولیو واکسینونه کیږي. موږ ډیر خوشاله استو چې زمان اولادونه دي نو د فرج نه پامنوسی. ما یو سلور کلن زوی ده او یو می درې کلن لور ده، نو د دې لپاره وخت په وخت واکسین کوم. نو زه متوجی ما دي ته موږ د دولت نه دغه تقاضا لرو لري فرتو سیمو د غوی لپاره باید هم واکسین ورسیږي.
خلکو ته د پولیو واکسین په اړه د عامه پوهاوی د پروګرامونو په تړاو مو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان و پوښت، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونه دی چې په افغانستان کې سخت کال د پولیو ټولې 15 پیښې پاکستان سره په سرحدي ولایتونو ننګرهار کې ثبت شوې دي. دا پیښې د دې ولایت په بټي کوټ، کوټ نازیان، بهسود او دور بابا ولسوالۍ کې په پرله پسې ډول ثبت شوي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم پولیو یا د ماشومانو ګزان پکې محو شوي نه دي.
اوس به کنر ته ورشو چې نجاران د خپل کار د پیکوالي شکایت کوي.
سلور سلویخ کلن اجاز الحق څټکی او څولی پلاس د ډبل بیډ په لرګي کې کندن کاری کوي او پکې ښکلي ګلان کاږي. وای له لرګیو دروازې، کړکۍ، ډبل بیډونه، میزونه، چوکۍ او نور شیان جوړولی شي، خو په هیواد کې راغلي بدلون سره کارونه په نشت حساب دي.
کاروبار خو نسبتا دغه د ملک حالات چې ګډوډ شوي دي، نو دې سره کاروبار هم پټه پاتې دی. خاص دونه څه نشته دی. د دې نه مخکې چې وښو مس ډبل بیټ دروازې شدارې خلکو اقتصاد خو کورونه جوړېده، ودونه کېده، سامان به خرڅېدو، دوکانونه ځینې کاریګرو پرېخوسته، خلک کاران نشي ده کولی، وضعیت خراب دی، هم خپله خرچه نشي ده کولی، کار به څه.
دلته یوازې اجاز الحق د کاروبار له کمزورتیا شکایت نه کوي، بلکې هر یو ترکان ورته ستونزې ګالي. عبدالوهاب په خپل دکان کې لرګین پتنوسونه، د اوبو جیکونه، ګیلاسونه، کاغذدانۍ، د کورونو او دفترونو لپاره نور زینتي سیزونه جوړوي. وایي
دکان مې دی د نجارۍ، چې دې کې دا مې ودانۍ شوې، پتنوسونه، دغه شانتي خندانۍ، سګرتدانۍ، داسې کاسې شوې، دغه لرګینه دغه سامان جوړوم. تقریبا دا شپږ اووه کالم کېږي چې دغلته یو کار زمینه برابره کړې ده او کار کوو. ډېر خلک به راتلل او دا مې ودانۍ پتنوسونه دا شونه به پخول وړېدل. دغه شانتینې نور ډبل ایسته خندار نه هم دغه شانتي دی بامیانو نه دې خوندې ننګرهار کابل دې ځایونو سره خلک ډېر زیات به راتلل او خلکو اقتصادونه ډېر زیات خراب شوي دي.
عبدالوهاب راته وویل پخوا ورسره په دکان کې شپږو کسانو ته د کار او نفقې ګټلو زمینه برابره شوې وه، خو اوس یوازې دوه کسان ورته پاتې دي. د ترکانانو په خبره چې په کارونو یې دوو شیانو بد اغیزه کړې، یو په هیواد کې روان اقتصادي بحران او بل نورو ولایتونو ته د پخو موادو پر انتقال بندیز دی چې دوی ستونزو سره مخ کړي دي. ترکانان له اوسني حکومت غواړي چې بیروزګارو کسانو ته دې د کار پیدا کولو هڅې وکړي او همداراز دې د دوی پر لاسونو جوړو شوو شیانو ته د انتقال اجازه ورکولو ترڅنګ بازار هم پیدا کړي. په کونړ کې چارواکي بیوي مشرانو هڅې پیل کړي چې شته اقتصادي ستونزو ته د حل لارې چارې پیدا کړي او همداراز له کونړ د پخو موادو انتقال ته هم دا سلاره برابر کړی چې هم ورسره د نجارانو کار روان شي او هم د ځنګل وهلو مخنیوي وشي. په کونړ کې ترکانان په داسې حال کې د کارونو له کمزوري حالت شکایت کوي چې په هیواد کې راغلی بدلون او نړیوالو بندیزونو د افغانستان اقتصاد کمزوری کړی او ډیر خلک مشکلاتو سره مخ کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د امارت یو کارکونکی یم. زما له ټولو طالبانو څخه دا خواهش ده، له مصرانو څخه، چې دغه د پاکستان پر بارډر پر بولدک څخه کمه ګڼه ګوڼه او کم بدل دغه لغړیانو یو شی ده، هیله ده چې دا دوی غور وکړي، ځکه چې د دې له وجې څخه مریضانو ته او زنانو ته او کوچنیانو ټولو ته تکلیف رسیږي او دونه بد عالیه شي ده. پاکستان د حکومت په انکاری سره چې نور تر دې باید بالا مسلمانان نه بې عزته کیږي او نه بې عزته سوي دي. الله پاک دې کړي زما پیغام تاسو ته ورسیږي او تاسو ټولو اوریدونکو ته ورسوي. والسلام.
سلام تاسو ته، تاسو کارکونکو ته دغه پیغام کز موږ نشر کې ایران کې موږ سره ډیر ظلم کیږي او موږ پاس زه خپله شخصا پاسپورټي راغلی ډیر خلک دي زموږ پاسپورټي راځي او اس پاسپورت نه نه چلی وی پاسپورت ورته پاسپورت چورو کې درته پاسپورت په دغه افغانستان مخره انجا نه مخره دا د ویزاش کې چلی کی نه دا کس منګه ته مقامات پر ورسوي کوشش وکړي و ډیر ظلم روان دی.
السلام علیکم د ازادي رجه ټوله کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم. ستاسو در ډو څخه موږ د مخکې د بندېدو ډیر ښه برخمنو، نو اوس موږ د واکمنو چارواکو څخه دا هیله ده چې ستاسو راډیو برته په افغانستان کې فعالیت شروع کړي او خپرونې خپل پر رسمي وخت باندې شروع شي. موږ اوس داسې یو لکه کاڼه یا ړنده چې یو، نو موږ غواړو چې بیرته ستاسو راډیو یلاسي.
تاسو دا راډیو زه د شپږو کالو نه اورم.